السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه منور شاستاسو کوربای نه کې پیرځونه می قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال ریډیو وی مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې اسرائیل مومند درته وایي
بدون خبرونو سرټکی چارواکي وايي په ډیر اسمل خان او بنو کې په امنیتي سرتیر بدونو کې لږګونو کسان ته مرګ جوړ لوري دلی په پاکستان کې نن د محرم نهمې ماتمي جلوسونه راوستل شوې دي او ننګرهار چارواکي وايي باران او سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر وڅل وخت لوړ شوی او زه خبرونو تفصیل د خبرو په مخه پړ رسمل خان او بنو کې په امنیتي ځواکونو بدونو کې 12 کسان وژل شوی او څه باندې 9 کسان جوړل دي امنیتي چارواکو د نومره څرګندولو په شرط مشالې دوته ویل چې وسلوالو نن د رسمل خان ضلع د پروه تحصیل په کړي شموزې سیمه کې په امنیتي پوسټا بریدو کړ چې ورسره دوه خو تر مس پنخته کې دوه امنیتي سرتیر او درې بریدګر وژل شول او شپږ امنیتي سرتیر جوړل دي چارواکي وايي اوس د لټون عملیات روان دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي بلخ د پاکستان پوز وای چې پرون په بنو پوزي چونډي د وسلوالو په حمله کې اته سرتیر وژل شوی پوز وای دغه برید په افغانستان کې مېشتې حافظ ګلبازر وسلوالو ډلې کړي د پوز مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي چې ټول لس بریدګر وژل شوی بلخوا تر دې مخکې هم د چارواکو د نومره څرګندولو په شرط مشالې دوته ویل چې څو وسلوالو د جولای پر 15 سهار وختي په بنو کې د پوز د چونډې مخې ته لا چاودېدونکو موادو ډک ګاډې وچاوو او بیا دننه ورغلل چارواکي وایي په برید کې دوه ولسی وګړي هم وژل شوي او د شپږو ښځو په ګډون جوولس جوبل دي چارواکي زیاتوي چې په حمله کې و اویا امنیتي سرتیر زخمیان دي د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وړو صوبو ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام مده کشمیر په لویو او وړو خارونو کې نن د محرم نهمې ماتمې جلوسونه راوستل شوي د مشالې دوه خبر جلان وایي د امنیت ساتلو لپاره د ملک په زیاتره لویو خارونو کې موبایل ټلیفونونه بند دي د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن په کراچۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل چې په دغه صوبه کې د ماتمې جلوسونو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي
دیوائی پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50,000 پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پا ڈیوٹائی مامور کل شوی دی دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزل سکواڈ ہم شامل دی
په پیښور کې نن د کربلا شهیدانو په یاد کې ماتمي جلوس د امام بارګاه حسینیه حال صدر ناره وستل شو له خپل روایتي لارو نه تر تیرې دوه وروسته به هم په صدر کې پای ته رسیږي د پیښور ترڅنګ د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې له امام باړو سره نږدې موبایل ټلیفون او انټرنیټ سرویس بندې په کوهاټ هنګو کورما بنو ډېر رسمل خان کې هم د نهم محرم ماتمي جلوسونو امنیت ساتنې بندوبست شوی دی د پښتونخوا ملي امی ګوند مشر محمود خان څرګنده وایي چې پاکستان خلکو ته په خپل وسایلو واک ورکړي تر غریبه ختم شي هغه د جولای پر 15 په کوټه کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان حالت ته په کتو یوازې کومه معجزه د ملک بچولی شي نو موړي ویل د هرې سیمې بچي باید په خپل وسایلو اختیار ولري د په خبره که داسې وشي ټولې جګړې به ختم شي څرګنده همداراز زیاته کړه چې پاکستان کې تر غریب په عملیاتو نه بلکې د انصاف په کولو د جمهوریت په پیاوړتیا مدیشی تبر سال کې راځي پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازم استحکام عملیاتو د کولو پریکړه اعلان کړه خو روس د کونو چارو وزیر محسن نقوی ویل چې دا عملیات لا پیل شوی نه دي د خبر پښتونخوا په نوخار کې د یو خبریال تر وجل کېدو وروسته د صوبې خبریالانو په پیښور کې مظاهره کړې د جولای پر 15 په مظاهره کې شامل د خبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر عمران یوسفزي مشالې ډوته وویل چې حکومت د امنیت ورکولو وعده پوره کړي دوی د احتجاج تر هغې وروسته پیل کړل چې د جولای پر 14 نامعلومو وسلوالو د نوخار په اکبر پوره کې پر خبریال حسن زیب ډزې وکړې او هغه یې ووژه پولیسو د تیر په څېر دا ځل هم ویلي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات توپان باران او سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر 40 او د ټپیانو شمیر 350 ته لوړ شوی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي سیف الله خالد ویلي چې مرګ جوبله تر ډیره په جلال آباد خار سره رود او بهسود ولسوالۍ کې رامسته شوې ده. نوموړي ویلي چې دغه ورښتونو او توپان له امله شاوخوا 300 کورونه ویجل شوي، شپېته د بجلۍ ستنې چپه شوي او په سلګونو جربه ځمکه ولاړ پسونه یې له منځه وړي دي. او تر دې مهال مشال خبرو
د مشال ریډیو خبرونو کې مو له اسرار لمومند د سات خبرونه واوریدل ورزو ریپورتونو ته، او اولنۍ موضوع لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه شوي دي. پړې اسماعیل خان او بانو کې په امنیتي ځواکونو وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. وسلوالو نن د ډېر اسماعیل خان ضلع د پرووا تحصیل په غړي شموزي سیمه کې په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې په کې دوه امنیتي سرتیري او درې بریدګر وژل شوي او شپږ امنیتي سرتیري ژوبل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پوځ وایي چې پرون په بنو پوځي چاونۍ د وسلوالو په حمله کې 8 سرتیري او ټول 10 بریدګر وژل شوي دي. چارواکي وایي په برید کې 2 ولسی وګړي هم وژل شوي او د شپږو ښځو په ګډون 11 ژوبل دي. د جیش الفرسان محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري منلې ده. د دې دواړو پیښو په اړه له سیمې زمونږ خبريال عمر وزیر تفصیل راکوي.
امنیتی چارواکو، پولیسو، استخباراتی ادارو او د فوز اما اړیکو څنګه په وینا بنو فوزی چاونډه باندې د جولای په 15مه ځانمرګي برید کې 8 فوزیان، 2 ولسی وګړي وژل شوي او د سرتیرو په ګډون 8 اتیا کسان ژوبل شوي دي. همدغه شان ډی خان کې د سرتیرو په پوستا وسلوال برید کې 2 سرتیری وژل شوي، شپږ ژوبل شوي. امنیتی چارواکي وایي چې برید کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. د فوز اماړي کوسانګ خپل بیان کې ویلي چې بنو فوزی چاونې دیوال سره وسلوالو د جولای په 15مه سهار وختي د بارتو ډګاډه و جګړه وو چې پسلس وسلوال دننه لاړل. د پرون راهسه عملیاتو نتیجه کې د ایس پی آر په وینا لس وړه وسلوال یې وژلي او د غبرید کې د اته سرتیرو د وژنې تصدیق یې کړی، خو د ژوبل شو په اړه دوی تفصیل نه دی ورکړی. بل طرف ډېر اسماعیل خان تحصیل پرووا کړي شموزای سیمه کې د امنیتی چارواکو په وینا وسلوالو نن د فوز په یوه پوستا برید کړی چې د دوی په وینا برید کې 2 سرتیري وژل شوي، شپږ ژوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه نشته کې درې وسلوال هم ووژل او د لټون عملیات یې دوام لري. استخباراتي ادارې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نوم نه واخیست مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 15مه بنو چاونې باندې د ځانمرګي برید پس ټوله ورځ وسلوالو او سرتیرو ترمنځ د ډزو سلسله روانه وه چې د شپې 12 بجې هم وخت په وخت ډزې کېدلې. امنیتي چارواکو، ځایي خلکو او پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې 7 سرتیري د شپږ خزینه په ګډون 11 عام کسان ژوبل شوي دي او 2 ولسی وګړي د غلطه د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د بنو چاونې په طرف تلون کې لارې تړل شوي دي. د برید ذمہواري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په وجه عام خلک هم اغیزمن شوي، خلک اندېښمن دي. د غلطه د امنیت لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي.
کوم اپریشن سٹارټ تا یا کوم مثال په آرمی باندې د مکه شوې دي، کوم یو شوې دي، دغه نه مو عام تاجر چې کوم دا عام ته پانی عوام چې کوم دا ټول متاثر کیږي. پرین ک قتل شوم یا مش قتل شوم یا مو تاجر قتل شوم یا مو مدیرون قتل شوم، نو مش دا وی سره چې نه مزید دا چې کوم سیستم راوند دا نه راحتم شي او چې دا کوم په باندې شي غدي په دا باندې اس وړي ک وړي ک وړ کا پرین سوشل میډیا شي چې کوم ترند نه چلے دل هغه تاسو ترند نه چې مغربي بنگال په ټیم شان دي چلے دلی، نو مش دا وی سره چې پاکستان دی مشدا مش د پاکستان نه د پاکستان ميدانه خروپای او نه د ښکای مشتا د خپل خوره باندې امن روکو.
د خیبر پښتونخوا په بنو ډېر اسماعیل خان ټانک لکی مروت او نورو غنو سیمو کې په دیورستایو کې وسلوال بریدونه هدفي او د فوز وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوه. ځای خلکو لخوا د غلطه د نام نه زید جرګې مرکه او پرلتونه دوام لري. حکومت او فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کیږي. حکومت او فوز هم په وار وار داوی کړي چې د وسلوالو زید یې کاروایي او هدفي عملیات دوام لري او د جون په 22مه حکومت د ترهګرۍ زید ازم استحکام په نوم د عملیاتو پریکړه کړې و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
ورځو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي ک پاکستان امن او اقتصادي پرمختګ غواړي نو خلکو ته د هغوی په وسایلو واک ورکړي. اچکزی چې د تحفظ آئین پاکستان په نامه د شپږو ګوندونو د اتحاد مشر هم دی پرون په کوټه کې ویل چې خلک هغه وخت وسلوالې جګړې کوي کله چې ترې د واکمنۍ او خپل وسایلو واک واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري اقدارو په پیاوړي کولو سره له روان سیاسي بحران وتلی شي. ایوب پې نور حال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د کمی اسمبلی غړي محمود خان اڅکزی ویلي دي چې د پاکستان د قدرتي شتمنو څخه ډک ایوا دی او په کوم صوبو کې چې قدرتي شتمنۍ دي پراغ لومړی حق داغو صوبو د خلکو دی. لومړی د خبره د جولای په 15 نیټه د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې و وکیلانو ته په خپله وینا کړې ده او ویل چې تر څو د قومي اسمبلی په ډول سینټ ته هم برابر اختیار نه وي ورکول سوی تر هغه وخته پورې د ملک ستونزې نشي هوارېدلی.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی نیچر سندھ میں سرائکی بیلٹ میں بلوچ علاقے میں پاوکن میں ان پہ پہلا حق اس چیز
پنجاب سندھ خیبر پشتونخوا او بلوچستان تک خدای ډیر قدرتی شتمنی ورکړی دی او کچوک دل ته پر خپل شتمنی د خپل حق خبره کوي کوا وو ته حق ورکول سی نو ټول جګړه به ختم سی او کچوک د خپل حق خبره کوي نو بیا دوی وای چې بی الی دا یا ترګری دا شاغل چگزی زیاده کده چه ایوا دا وقت دا کم مشکل سره مخامخ دی دا غصخه دا خلاصون لپاره پا ملکی دا جمهوریت او این بالا دستی دیره مهمه دا پر کم چی تروس عمل ندی سوی دبد مرغ دلتا پارلیمان د دیل پارا کارول کیجی چه دا ماشالا لسکلن بدکارونا ماب کرل سی دا ډول پارلیمان دا طاقت سرچشمه نسی جوڑه دلی پارلیمان هغه وخت چنگه دلی سی چه دا ولس رخ پاگه کی واوره دل سی دا پښتونخوا ملی عوامي ګوند چیرمن دا خبری دا غورست کری دی کلا چه دا جولای پا 15 نیټه نوموړی د مځکې د قبضې په یوه مقدمه کې بلوچستان هایکورټ ته وړاندې د قضیه د اورېدنې وروسته بلوچستان هایکورټ د ښاغلي اڅکزي په ضد د مځکې د قبضې مقدمه ختم کړه. نور حال د بلوچستان نامتو قانون پوه او د ښاغلي اڅکزي وکیل کامران مرتضی اډوکیټ څخه په داس ټوک کې راته راکړي
د خلاف چې د 447-448 یو کیس جوړ کړی او کې تاسو چې قبضه کړې د دلته کواری روډ باندې یو ځای باندې 48,000 مربع فټ دی د فیکټري او د شراب او د غذای باندې قبضه کړې ده مګر ایویډنس نه و دغه کې بالکل اور بغیر ایویڈنس چلان ہم پیش ہوئے ہو اور وارنٹ ہم چیزیں بتلے دوا خلاف مجھ کوشمنٹ چیزیں نہ فائل کرو ہائی کورٹ کے اور کوشمنٹ چیزیں لاؤ سو ایف آئی آر ختم سو ٹو دی ایکسٹینڈ آف محمود خان بقایا ریمیننگ چیزیں پاتا درد علاوہ سوک ملزم دیا خون دیرا والے خلاف چیزیں پروسیڈ قبولی سی حکومت مگر محمود خان حوالہ چیزیں دا کیس ختم سو
کچن دا شاغل اڅکزی دا وسنی وینا پا آڑا دا حکومت لخوا تر وسط سنی دی ویل سوی خود نوڑی پزد دروان کال د مارچ په میاس کې هغه وخت د کوچ پولیسو لخوا د مقدمه در سوی وه کله چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومتي اتحاد د امیدوار آصف علي زرداري په ضد د صدر پاکستان د کاندید په توګه ودرېدی. هغه وخت د لنډمهاله صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه لخوا په کواری سړک د نوموړي په کور د چاپې پر وخت یو ساتونکی هم نیول سوی و خو وروسته نگران پخوانی صوبایي وزیر جان اڅکزی د محمود خان اڅکزی پر کور د پولیسو د چاپې خبره په کلکه سر رد کړې وه او ویلي وو چې دا چاپه د ښاغلي اڅکزی و کور ته څیرمه پر قبضه سوي پلاټ یا مځکې باندې ولسوې ده. د دې پیش په ضد نه یوازې د پاکستان وکیلانو په ګډون د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا احتجاج او مظاهرې سوي وې بلکې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزي چیرمن بلاول بټو په ګډون ډېری قومي مشرانو د یادې پیښې پر کلک سره غندنه کړې وه.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږو سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي؟
اور ایک امن دا لوگے نہ مرو تا زمن بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ا لوگے لاسا نہ دوی سارے سم زمو سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہمس پڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو ہتس کوی
دی میڈیا ہم تم را آزاد دی تم را دا فوج مشر دی تم را دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی
د پاکستان حکومت د جولای له 15 څخه د جولای تر 18 د عاشورې مراسمو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي او په ځینو ځایونو کې یې انټرنیټ او موبایل سهولت هم ځنډولی دی. چارواکي د دې کار وجه د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د اړیکو مخنیوی یاد کړی، خو خلک وایي چې د انټرنیټ او موبایل د نشتون له وجې د ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د سند حکومت ویلي چې په ځینو ځایونو کې به د عاشورې جلوسونه د امنیتي کیمرو له لارې څارل کیږي. په دې هکله تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال
د جولای په 15 د پاکستان په سر خار اسلام آباد بیا د خیبر پختونخوا په پیښور پاڼه چنار کرم ډیر اسماعیل خان د سند صوبې په کراچۍ حیدرآباد جیکب آباد د پنجاب په لاهور راولپنډۍ گجرات میاوالی او د بلوچستان په کوئټه او نورو ګڼو خارونو او کلیوالو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د خیبر پختونخوا د پیښور پولیسو مشر دفتر د جولای په 15 په خپل یو بیان کې ویلي چې د خار دننه د محرم جلوسونو په مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی ګامونه اخیستي دي او هڅه کوي چې په محرم کې څه بده پیښه ونه شي. د دې ترڅنګ د جولای په 15 د سند په کراچۍ حیدرآباد او ګڼو نورو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د سند پولیسو مشر ای جی سند غلام نبی میمن د جولای په 15 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل موبایل او انټرنیټ یې د امنیت لپاره تړلې دي. نوموړي په وینا چې کراچۍ او د سند په نورو ټولو سیمو کې د کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه کیږي.
سیکورٹی یونٹ کے جو ہے وہ
پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50,000 پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پڈیوٹی مامور کل شوی دی. دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزیبل سکواڈ ہم شامل دی. دا جلوس لارے دا عام و خلقو دا تک را تک لپارا تڑل شوی دی او دا محرم دری روز لپارا دا امنیت دا گامونا با پزائی وی. دا کراچی تنگ سنگ دا ہیواد پا گن اسیمو کی دا جولائی په 15 موبایل سرویس او انټرنیټ سحر لشپګو بجونا تر ماسخوتن لسو بجو پوری او بیا په زینو سیمو کې تر 12 بجو بندو. د محرم د جلوسونو په وخت د موبایل او انټرنیټ بندولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټۍ په رسمي توګه کوم اعلان نه دی کړی، نو ځکه خلک وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي. په اسلام آباد کې میشت احسان الله مروت وایي دوی د ترانسپورت کاروبار کوي، د موبایل بندش ته دوی سره د نورو خلکو لپاره لوی مشکلات پیدا کړی دي.
موبایل خو نن سبا د ژوندۍ او اهم حصہ ده او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي. هغه که ډیجیټل کار ده، دی بانکینګ کار ده، او که واتس اپ ده، او که میسنجر ده، نو دا ټول دی موبایل په استعمال کې راځي. نن سبا ټول کاروبار په موبایل ده، هغه نه پس موږ خو د ترانسپورت کاروبار ده، او ترانسپورت نه چا سره رابطه کولای شي، نه چا سره حال احوال کولای شي. نو دا موبایل چې دوه درې ورځې بندې نو دا خلکو ته ډیر سخت تکلیفي.
په کراچۍ کې میشت اکبر خان بیا وایي د موبایل بندیز لکبله د چا سره هم رابطه نشي کولی. نوموړی وایي که سبا د پیښه وشي یا دوی ته ضرورت شي نو دوی مرستندویه ادارو امبولنسو او نور هیڅ چا سره هم رابطه نشي کولی.
په دې کې خدای نه خواسته یا په روډ کې اکسیډنټ وشي یا نور څه مسئله بیماری راشي نو څوک د چا سره رابطه نشي. په کار خدا دا چې په کومو علاقو کې جلوس وای دوی هغه روډ مخصوص کړی وای او هلته بند کړی وای. حکومت چې کوم دی په ټول ملک کې موبایل سروس چې کوم دی هغه متاثر دی. د جلوس چې کوم دی ټیم هغه تقریبا په شهري علاقې چې کوم دی په هغه کې د ماقام ټیم پر ختمیږي او دیهاتي علاقې چې کوم دی هغه مازدیګر یا د مسپخم ټیم ختمیږي.
بلخوا ډان رسمانی په وینا د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبایي حکومتونو په سپارښتنه یوازې د محرم د ماتمي جلوسونو په لارو او نورو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره موبایل سرویس او انټرنیټ بند کړی دی. او د جولای په 14 او 18 به هم سحر له اتو بجو څخه ماسخوتن تر لسو بجو پوری بند وی. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا د محرم جلوسونو لپاره د ایف سی او لیبی ځواکونو سره فوجیان هم د امنیت لپاره معمول کړل شوي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو او شنونکو د حکومت په هغه بیان سخت نیوکه کړې دي چې پکې یې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه ویلي. د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارړ پرون یوې خبري غونډې ته ویل حکومت له دې وجې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله کړې چې دا ګوند د ملک د سلامتۍ لپاره خطر دی. تحریک انصاف د حکومت تورونه رد کړي او ویلي دي چې حکومت په زور لوی او په خلکو کې منلای شوی ګوند له منځه نشي وړلی. په پاکستان کې پخوا هم په 15 ګوندونو بندیز لګول شوی دی، خو نتیجه یې همیشه د حکومت د هیلو برعکس ورکړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړې په حق له د پاکستان وفاقي حکومت بیان د نورو ګوندونو لخوا د توند غبرګون سره مخ شوی دی. په 15 جولای په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ وویل چې حکومت په تحریک انصاف بندیز لګولی شي ځکه چې دا ګوند د ملک سلامیت ته خطر ده. پاکستان او تحریک انصاف یو ځای نشي پاتې کېدای. د اول چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د وفاقي کابینې پر راتلونکي غونډه کې کیږي. د اطلاعاتو وزیر په ځواب کې تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر یو خبري غونډه ته وویل چې حکومت د اولس د ویرولو هڅه کوي، خو تحریک انصاف نه ویریږي ځکه چې په زور لوی او مقبول ګوندونه نشي ختمېدای. دوی ویل چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو په اړه د سپریم کورټ د پریکړې نه پس حکومت خجالت دی ځکه دا ډول بیانونه ورکوي. د تحریک انصاف نه علاوه نورو سیاسي ګوندونو حتی د حکومت اتحادي پیپل پارټۍ هم په دې پریکړه نیوکه کړې دي. د پیپل پارټۍ مشرانو میار زرابانی، فرحت الله بابر او خورشید شاه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي دي چې حکومت په دې حق له دوی د ګوند سره مشوره نه ده کړې. دوی دا پریکړه غیر جمهوری بللې ده او ویلي دي چې په ماضي کې دا رقم هسې تل ناکامې شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تازیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت وارخطا دی او هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړي.
مجھے تو خیر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس حکومت کے مشیر کون ہیں، کون ان کو مشورے دے رہا ہے. اس پہ ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا بلکہ دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی.
زنب پوہے کہ حکومت مشورے سوک ور کئی یا تحریک انصاف نہ علاوہ نور اٹھولو گندونو ہم ددے مخالفت کرے دے ددے بس گٹ ہم نوی اور زما خیال شدہ بندیز لگے دے ہم نشی دا ہسے حکومت واڑی چھ سپریم کورٹ تے فشار لان دے راولی زکہ چھ عدالتوں دا عمران خان پہ حق کے فیصلے کوی او یا دخل کو توجہ بل خواڑوی کو ہر سوک چھ حکومت مشورے ور کوی دائے ملگرے نہ دے
کوشش ہے. لیکن بہرحال جو بھی ان کو مشورے دے رہا ہے میرے حساب سے وہ ان کا دوست نہیں ہے.
د نور ګوندونو په شان د عوامي نېشنل پارټۍ ویان انجینیر احسان الله او صوبائی صدر میا افتخار حسین هم د حکومت پریکړه ماشومانه او غیر جمهوری بللې ده. دغه رقم د نوي جوړ شوي ګوند عوام پاکستان مشر او پخوانی وزیر اعظم شاخت اکان عباسی، د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حافظ حمدالله، جمعیت اسلامی او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چیرمین اسد اقبال بټ د حکومت پریکړه د اساسي قانون او د خلکو د حقوقونو سرغړونه ګڼلې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دغه سې پریکړو له وجې په نړۍ کې پاکستان بدنامیږي.
حکومت آج کم فیصلہ دا دا پی ٹی آئی مانے بین لگولو حوالے سرا نو دا خو کبو گرے نو دا خو یعنی غیر دانش مندانا فیصلہ دا اور کدیتا ہوا ہے نو دا یو غیر سیاسی فیصلہ ہم دا اور دے سرا چکم دے کنا ملک کے با پولیٹیکا اور اکنامک این آر کی چکم دے آئے کے با نورو میں اضافہ کی گی دا کچھ دے وقت کے دا عمران خان یا دا پی ٹی آئی اگا گراف چکم دے اگا پا عوامی سطح مانے اگا دیر اچھت دے او دس قسم لکا اوچے اتگنڈی چی دی دے سر چکم دے مزیدوں سیاسی انتشار چکم دے اگا وزیعت
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې حکومت ځکه دغه رقم پریکړه کوي چې خلک مزاحمت نه کوي.
سلدا نه ده
چې حکومت په یو پاټای باندې په یو ګوند باندې پابندی لګی او کنه لګی اصل کې ریزائنمنٹ راځي د ماسز نه د عوامو نه او د پاکستانی عوام هم د پاکستانی سیاستدانانو په شانته دی دای کیم زره لاشه نشته چې پاسي خپل حق د پاره پاسي ان عوام نه پاسي عوام د ذاتی د هغه ماش هغه مسلو نه نوځي نن سبا ان ته چې مینټلی یوزګار نه ته فائنانشلی ته سټیبل نه ان ته هغه شی نشي شو کولی سټیټس کو به کامل قائم به عمران خان خلاف به داسې قانوني سیزن راي دی به بین کی او اخر کے برزل بسی فری
په پاکستان کې تر اوسه په 15 غوندونو بندیز لګیدل دي خو دغه غوندونو تر چتر لاندې سیاست کوونکي خلک تر داسې پریکړو پس هم په سیاست کې فعال پاتې شوی دي په کال 1950 کې په کمونیست پارټای بندیز ولګیدو په کال 1951 کې په عوامي لیگ بندیز ولګیدو 2000 په نېشنل عوامي پارټای بندیز ولګیدو یو ځل په کال 1951 کې او بیا په کال 1950 کې پنځ دې وختونو کې په کال 2000 کې په جی سند کومي محاذ او په کال 2020 کې په تحریک لبیک پاکستان بندیز ولګیدو خو د رستنی بندیز بیا حکومت پورته هم کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للاری اوري
او اوس ورځو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د جولای په 14 او 15 په ځینو ځایونو کې د کورونو د چتونو د لوېدو له وجې خلک مړه شوي او په ځینو نورو سیمو کې د بجلی او مخابراتو سیستم ګډوډ شوی دی. همداراز په سرخرود، بټي کوټ، بیسود او ځینو نورو ولسوالیو کې د کار ځمکې هم ویجاړې شوې دي. صفي الله استانکزی په نور تفصیل راکوي.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او اورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت توپان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او اورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړه وي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه توپان او ګلیو څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت توپان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړي تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې.
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو عامر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه اوښتي. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کړي او دوی سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړې و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوي. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هېواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 619 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو د روانې غلې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې دي. تر اوسه د زنو مهمو خبرونو مهم ټکي یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او بنو کې په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه شوې دي. وسلوالو نن د ډېر اسماعیل خان ضلع د پرووا تحصیل په کړي شموزه سیمه کې په یو امنیتي پوسټه برید وکړ چې پکې دوه امنیتي سرتیري او درې بریدګر وژل شوي او شپږ امنیتي سرتیري ژوبل دي. روسا کومه وسلواله ډلې په دې اړه سند ویلي، بلخوا په وزویلي چې پرون په بنو پوځي چاونه د وسلوالو په حمله کې اته سرتیری او ټول لاس بریدګر وجل شوی. چارواکي وايي په برید کې دوه ولسی وګړي هم وجل شوی او د شپږو خزو په ګډون یو لس کسان ژوبل دي. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلواله ډلې د دغه حمله ذمہواری منلې ده. د اسلام آباد په شمول د ملک په سلور واړو صوبو ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لویو او وړو خارونو کې نن د محرم نهمه ماتمی جلوسونه راوستل شوې دي. د پیښور ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې له امام باړو سره نږدې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ هم باندې په کوهاټ، هنګو، کورما، بنو او ډېر اسماعیل خان کې هم د نهم محرم ماتمی جلوسونو امنیت ساتنې بندوبست شوی دی. او د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات توفان، باران او سیلابونو له وجې د مړو شمیر وسل ویختو او د ژوبل شمیر درې نیمو سو ته لوړ شوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي سیف الله خالد ویلي چې مرګ ژوبل تر ډیره په جلال آباد ښار، سره رود او بیسودو ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده. او اوس هم ورزو د ژمنې سره سم د هفتواری خبرونه په لور ریډیوي مجله چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي راځي چې په ګډه واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریتونکو ستړي ماشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نورو کومو شاعرانو دا سبک پاللې، دا پښتني د مشال لړیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو، په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلفات شعرونه ویلی دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
سبک هندی سبک ځکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي
نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده، ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهند استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوی د ټیټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي او دی موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسباب په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګانو بیا د نهنګ که نه. نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیه، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړې دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1115 هجری قمری اټکل شوی او تر 1149 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا عباس محمد عابد رپورٹ مورید د مشال راډیوی مجلې ته وکي. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمیناً 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي. نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی. نو دا ونې به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره په اقدام د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجی دا پښتن زما څخه په اول وار دا داته چول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې دا پښتن زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کړم چې وته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړی خو سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړ د بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو بیا یې پښتنه وکړله چې کله پیدا سوې او زه رالم د مور نه مې پښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری نور سړی هم ومهارتل موري زه کله پیدا سوې یم نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه بچو الکل یونی ته مې څه له زیروې که نه زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا سوې خوا دې پیدا یې هغه دې ګرځې پیدا سوې ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوې مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی و یار نور خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصېږي خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه سبا روژه کېدله او موسم د انګور و انګور پخ سوي وو موږ انګور خوړله په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې پسې نو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه دا پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړې دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لاړم دغه مې وکړله دا څه شی دی فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله نون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزاره نه کړله نو بیا خو دغه شولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټي څخه چې بیا فارغ شولم بیا معلم پاتې شولم معلم شولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجي ته ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساعت باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتا وطنپرست انسانان و که نه دغه تا چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویسي کې دغه واقع دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه مزمونه دا شیان هغه یې پیدا کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا شتاسیات کړله د تو کسانو سلیقه دا و چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله. موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې. کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ دس بیلانس او بالاخره هغه دغه کړه ڈوب
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی ہے دا راته وو چې نثر مو هم چرته لیکلی دی کنه د ادب نور چې کوم ژانرونه دی اصناف دی د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مو هم څه کړي دي کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجی زلتا جاپسم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوه دوه هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غله دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې دلی کې مې کار کړی دی کنه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې یو وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سے کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خواسو چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبق باندې دغه سوې دوه څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شینشو بینه د دې نه تښته در شامار او دا وینا لیراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پوهنتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان بستان د دې شنو څخه مې نفرت وسوې او نه وه روحیاتي شکست راته راغی لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې کې زه موساق د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله دا و پرسونل قصه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا و مخ ته دیوال یې دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ سوی وم. خیر خو مقصد دا دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا داسې شوله چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغله کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغسې ما په ذهن کې دغه شی راغله چې او شاعر چې د شهرت ته متوجه سي داله څنګه ډېر اصل معنا باندې ډېر د غلې اندي هم پاک لاندي دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت په سولار سي د شعر څخه کیفیت او اثر دی نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه چې زما وسره رسېدلې دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده یو څه اقتصاد ویم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه رسی چې دغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سوه
خان دا خو تاسې د شپارس کلنۍ اولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې یې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپ دی او تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجي نو نورو شاعري نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړ که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه یې راڅه فروشولي وو د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه کنه ځکه ما هېڅ وخت ته دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې عجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رایت تو لفت کنه د دوغو دوغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوی د کوټه مې شان وړه سوي دي او یا به سوزه سوي یا به شا اخیست یا بس نو داسې کیسه ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي سلام ما میاجي بلای شي ستاره سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه ته د وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي دغه دی نو دغه مې کړی دی، دغه کار مې کړی دی کنه، او دا ټول ریکارډ اوس را سره شته. ټول دغه کستا سلاو زه خو دغه نه لرم، زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم، د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم. خو ښه مې ساتي په دواو، په ډاکټرو، په نس مې ښه ساتي، تود مې ساتي په ژمي کې، سوړ مې ساتي په اوړي کې، خدمت مې کوي، ډاکټر مې کوي، دا مې کوي، یا مې کوي. خو نقد مغد نسته، چې نقد نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړم، چاپ کړم. خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی، کتابو د چاپ دغه کوي که نه، صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ، مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دی مقرر، د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پهاستومل بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوې چې چاپیال ته ور یو وار اشد خطرک راته ووایي، یو وار هغه فهم راته ووایي، یار فهم، یار څوک راته وایي، څوک دشته ما دغه نه دی یار. زه خو میعجیزي تر تا قربان سم، زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی کنه چې ستا سره دغه یم، نور خو زه په قبر کې یم، نور خو زه ننوتی یم کنه، چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم.
دا و عبدالحدی ملا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنې ځوابولې. دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو ګڼو کې به درته خبرې کړو. اوس درته د سردار علي ټکر په آواز کې د عبدالحدی ملا یو شعر وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
زړکی زیکړ اباسین د دریاب دمینی چی قطرہ زلکی زیکڑ عباسین دریاب دمینی Da asman